او خغلی سید محمد حسن شریفی لتاسو نه چې په خبرونه کې مګډون وکړ. لتاسو درنو اوریدونکو هم ډیر زیاته مننه. تر راتلونکو خبرونه الله مو مل.
علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي وخت ما ځګر سلور بجې شوې. زه اکرام الله اکرام په دې یو ساته خبری خبرونه کې هرکلی کوم. د خبرونه چې د تخنیک چاري عبید الله عبید پر غاړه لري. د سر موضوع مو د افغانستان مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وایي د سولې خبرې کیږي، خو د سولې لپاره ملي نخې نښانې نه ښکاري. همداشان به واوري چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسون د کابل د یو سل اتیا مرکزونو د رایو بیا شمیرنه پای ته رسولې ده. یو شمېر نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ تازه خبرونه اورو چې احمد تکل برابر کړی دی.
سلام، په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. مشرانو جرګې نن په کونړ ولایت کې د ملکی وګړو وژنه په کلکو ټکو وغندله. جنوبی کوریا د وچکالۍ له کبله له زیانمنو افغان ماشومانو سره د مرستې لپاره 2.2 میلیون ډالره مرسته اعلان کړې. او په کمبودیا کې چارواکو په زیاته اندازاج یا د فیلانو غاښونه چې په یو کنټینر کې ځای پر ځای شوي وو کشف او ضبط کړي دي. بشپړ خبرونه. مشرانو جرګې نن په کونړ ولایت کې د ملکی وګړو وژنه په کلکو ټکو وغندله. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد علم عزدیار له حکومت او امنیتي چارواکو وغوښتل چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو مخه ونیسي. موږ د کونړ د پیښې د غندلو ترڅنګ وایو چې هغه څه چې مهم دی په راتلونکي کې د ملکي تلفاتو د تکرار مخنیوی دی. هیله من یو چې د دې ډول پیښو مخه به ونیول شي. د راپورونو له مخې د کونړ ولایت په شلتن دره کې د پرون ورځې په بمبرۍ کې 12 ماشومان او 8 ښځې وژل شوي او ګڼ شمېر نور ملکي وګړي ټپیان دي. د کونړ سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې د دې هوایي حملو هدف د دولت وسلوال مخالفین وو او په نتیجه کې د هغوی ځینې مهم قمندانان هم وژل شوي دي. له دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما ویلي و چې د دې پیښې په اړه به څېړنې وکړي او افغان چارواکو هم له خپلې خوا په دې اړه د څېړنو خبر ورکړی. جنوبي کوریا د وچکالۍ له کبله له زیانمنو افغان ماشومانو سره د مرستې لپاره 2.2 میلیون ډالره بسپنه اعلان کړې ده. د ماشومانو د مرستې صندوق یونیسف په یو خبر پانه کې چې نن خبره شوه ویلي د مرستې به هغه 1000 کورنۍ چې نیمایي غړي ماشومان دي د ژمي له سختیو خوندي کړي. خبر پانه په افغانستان کې د کوریا د سفیر ری جاهیونګ له قول لیکي چې وایي له دې کبله خوشینه دی چې په افغانستان کې نږدې 80000 کورنۍ له سړې هوا او لوږې سره مخامخ دي او مرستو ته اړتیا لري. یونیسف وایي د جګړو له کبله کورنۍ بې ځایه شوي ډېر مرستو ته اړ دي، ځکه ډیری په کېږدیو او موقتي استوګنځایونو کې ژوند کوي او د ژمي سړه هوا یې د ژوند شرایط نور هم ستونزمنوي. د یونیسف د څیړنو له مخې په هرات او بادغیس ولایتونو کې د وچکالۍ له کبله په پیځایه شویو 9000 کورنیو کې له 1300 زیات کسان په سخته خوارځواکۍ اخته دي. د کندهار ولایت چارواکي وایي چې د کندهار ولایت چارواکي وایي چې د سپین بولدک او شورابک ولسوالیو ترمنځ په سرو څهانو سیمه کې له وسلوالو مخالفینو سره په نښته کې 9 سرحدي پولیس وژل شوي دي. د کندهار ولایت د رسنیو دفتر په یوه خبر پنه کې وایي وسلوالو مخالفینو تیره شپه ناوخته په دې سیمه کې د سرحدي پولیسو پر یوه پوسته حمله وکړه او جګړه تر سهار وختي پورې روانه وه چې په ترڅ کې 3 نور سرحدي پولیس هم ټپیان شوي دي. په خبر پانه کې یادونه شوې چې په دې جګړه کې همدراز 9 وسلوال مخالفین هم وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د پاکستان حکومت له ایران سره په ګډ سرحد کې په یو حمله کې د شپږو پاکستانی ملیشو د وژل کېدو د پیښې له کبله تهران ته خپل اعتراض وړاندې کړی دی. دا ملیشه سرتیری د ګډ سرحد په یو غرنۍ سیمه کې د ګزمې په حال کې و چې برید پرې وشو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې د ایران سفیر احضار کړی او ورته ویلي دي چې تهران باید د هغو وسلوالو ډلو پر ضد اقدام وکړي چې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې حمله کوي. پاکستاني چارواکي وایي شاوخوا 150 وسلوالو د جمعې پورت پر پاکستانی ملیشیا ځواکونو حمله وکړه، شپږ سرتیری وژل او څوارلس نورې ټپیان کړل. پاکستان وایي په دې برید کې څلور برید کوونکي هم وژل شوي دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی او ایران او پاکستان یوه هم نه دی ویلي چې د دوی په نظر کومو ډلو به دا حمله کړې وي. دیو بل خبر لمخه د پاکستان د پاوز لوی درستیز تایید کړی د چې 15 افراطی وسلوال د پاوزي محکمې لخوا په هغو حملو کې چې 2 پاوزیان او 2 ملکی وګړي پکې ووژل شول د ونډي لارلو لقبله د اعدام په سزا محکوم شوی دی. د دې حکم په اړه د پاکستان د پاوز په بیان کې نه دی ویل شوی چې پر دې مجرمانو د اعدام حکم به څه وخت تطبیقیږي. بیان د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوال قول لیکي چې نوموړی همدرس پر شلو نورو مشکوکو تروریستانو د بند حکمونه هم تاییدوي. دا کسان پر امنیتی ځواکونو او د پاکستان پر عیسوي اقلیت په حملو مجرم پیژندل شوی. د پاکستان دولت په 2014 کال کې د اعدام په حکم کې تعلیق وروسته له هغه له منځه یووړ چې په پېښور ښار کې د پوځیانو د کورنیو پر یو ښوونځي په حمله کې له 1.5 زیات کسان چې ډیری زده کوونکي ماشومان وو ووژل شول. نن د دسمبر 14 پر دې ښوونځي د برید څلرمه کلیزه ده. او رسای خبر په کمبودیا کې چارواکو 3.2 ټنه آج یا د فیلانو غاخونه چې په یو کانتینر کې ځای پر ځای شوی وو کشف او ضبط کړی دي. چارواکي وایي دا کانتینر له موزمبیق څخه کمبودیا ته استول شوی وو او له متحدو ایالاتو څخه د ترلاسه شویو معلوماتو پر بنسټ ونیول شول. د کمبودیا د ګمرک او مالیو یو چارواکي سنچای فرانس پرس خبری آژانس ته وویل چې نږدې 1.6 آجونه په یو کانتینر کې د مرمر تیګو په منځ کې ځای پر ځای شوي وو او خاوند ظاهرا تښتیدلی دی. د کمبودیا د ګمرک چارواکي وایي د دې آجونو په اړه کمبودیایي چارواکو ته په پلازمینه پنومپن کې د امریکا د سفارت چارواکو معلومات ورکړي وو. دا وو خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د اف ام په 3.15 او په ټولو سیمه کې په منځنۍ سپه 12 شپږ نوي رڼا اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وایي د سولې خبرې کیږي خو د سولې لپاره عملی نخې نښانې نه ښکاري.
که وخت سول هم میخوایم پس کدوم نشانه سول باید دیده بشه؟ طالب ها این تئوری خود میکنه، رئیس جمهور میگه 5 دیگه کار داره تا سول به وجود بیایه، بین مردم رو مخشوش داخته.
په همدې اړه د افغانستان د خلاصون لارې د شورا له مشر سید اکبر اغا سره هم غږېدلی یو.
یو طالبان دی او یو پاکستان دی او یو امریکایان دی. په دې کې طالبان هم خپل غرض لري چې هغه خپل خبرې کړې وه چې موږ د امریکایانو سره کښېنو، هغه مطلب ته به ورسېږو چې د توافق خبره ده.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې په کابل کې د 130 مرکزونو د رایو بیا شمیرنه پای ته رسیدلې ده.
هغه کوم د رای ورکولو مرکزونه چې د شکایت کمیسیون فیصله کړې وه چې هغه باید له سره وشمیرل شي، هغه نن پای ته رسېږي. 15 محلونه نور هم شکایت کمیسیون استولي وو، هغه باندې هم نن کار کوو.
او په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف وایي د سوریې په یو سرحدي خرګوټي کې د داعش ډلې د قومندې یو مرکز لمنځه وړی دی. د خبرونه چې تر 15 بجو دوام لري په دویمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو خبرونه هم اوریدلی شي. او اوس هم د خبرونې لومړی مطلب، د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وایي د سولې خبرې کیږي خو د سولې لپاره عملي نښې نښانې نه ښکاري. دغه کمیسون رئیس احمد جاوید رؤوف نن ازادي راډیو ته وویل دا یو عجیب حالت دی چې د خلکو ذهنونه یې مخشوش کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون یو شمېر غړي که څه هم د افغانستان د سولې لپاره د روانو هڅو هرکلی کوي خو وایي په افغانستان کې جګړه ډیره پیچلې ده او سوله به هم ډیره پیچلې وي. اجمل تورمان نور حال راکوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې د سولې د هڅو عملی نخې نښانې نه لیدل کیږي. د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس احمد جاوید رؤوف د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دې حالت د خلکو ذهنونه مخشوش کړي دي.
اینجا دو حالت داره. یک حالت هست که
امریکا دلته دوه حالت دي. یو حالت دا دی چې امریکا وای سول غواړو او خلیلزاد هم ورته هڅه کوي. د افغانستان خلک هم په لومړی کې ورته چمتو ول، خو د سولې کومه نخه نه لیدل کیږي. کله چې سول غواړو یو نخه باید ولیدل شي. طالبان خپل جګړه کوي، خپل انتحاري حمله کوي، په رسنیو کې دوی ځپل کیږي. ولسمشر وای 15 کلونو کې سول راځي. دا یو واجب حالت دی او د خلکو ذهنونه مخشوش کړی دي.
وجود بیایه اینا همه که بیتی یک حالت عجیب است، کل ذهن مردم مخشوش داخته.
خاغل جاوید په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې کابل چاپ یو شمیر ورځپاڼو نن د افغانستان د سولې په اړه ورته مطالب لیکلي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي د کابل اوسنی سیاسي وضعیت هغه دیګ ته ورته دی چې معلومه ده یو څه پکې د پخېدو په حال کې دي، خو دا نه ده معلومه چې د افغانستان د خلکو کاسو ته به پکې څه راوځي. د افغانستان د سولې لپاره هڅې په دې وروستیو کې تر بل هر وخت زیاتې تیزی شوې، او د دغه هیواد د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد درې ځلې د سیمې هیوادونو ته سفر کړی او له طالب چارواکو سره غږېدلی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي که څه هم د افغانستان د سولې لپاره د روانو هڅو هرکلی کوي، خو وایي په افغانستان کې جګړه ډیره پیچلې ده او سوله به هم ډیره پیچلې وي. د دغه کمیسیون غړی ګل پاچا مجیدی:
ما پاند افغانستان کې جګړه ډیره پیچلې ده او سوله راوستل به هم ډیر پیچلې وي، ولې په اوسني حالاتو کې کوم د سولې لپاره هڅې روانې دي؟ یو څه نوي تحرکات یا نوي مسائل لیدل کیږي چې هغه سړی دی ته خوشبینوي چې افغانستان کې به سوله راشي، اگر چې مخکې موږ ته چې ډیره پیچلی به وي دغه سوله.
ښاغلی مجیدی: د افغانستان د سولې مسلې ته د امریکا لیوالتیا، د دغه پروسې د ضمانت کوونکي په توګه د اروپایي ټولنې رول، او دغه شان د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو لخوا د یوې اجماع رامنځته کیدل، په ځانګړي ډول د چین او پاکستان همکاري د افغان سولې په برخه کې نوي او مهم تحرکات یادوي. خو دا چې د افغانستان د سولې لپاره روانې هڅې به تر کومه عملي پایلې ولري، دا به د وخت پر رسیدو سره ثابته شي.
ډیونه اوري درنو دوستانو، وا موریدل چې د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسن وایي د سولې خبرې کیږي، خو د سولې لپاره عملی نخې نخانې نخکاری په همدې مسله کې پاتې کیږي. د سولې د روانو هڅو په اړه نوریاس نوري د افغانستان د خلاصون لارې د شورا لمشر سید اکبر اغا سره مرکه کړې او په لومړي سر کې ترې پوښتنه کړې چې د طالبانو او امریکا ترمنځ مخامخ خبرې روانې دي، خو د افغانستان د حکومت له هڅو سره سره تر اوسه طالبان له دې حکومت سره مخامخ خبرو ته نه دي حاضر شوي. ستاسو په نظر له امریکا سره دغه خبرې دې مرحله رسیدلې چې دواړه لوري مخامخ خبرې پیل کړي؟
تم تدوی خبرې دي نه امریکایانو یو د لیدلو خبره ده، یو توافق تر رسیدل دي، یو جز چې هغه لیدل دي هغه د جریان لري، او هغه جز چې هغه توافق دي چې هغه اصلي واقعي جز دي هغه تر اوسه پورې نه طالبان دي نه هیلي سوي دي او نه امریکایانو دا ویلي دي چې موږ په افغانستان کې د وتلو خبرې په اثر باندې د طالبانو سره توافق نه کوو. نو کېدلی شي چې په دې باندې دا کار هم وشي. او دوهمه خبره ده چې ما فکر باندې هغه شکل چې اوس د افغانستان حکومت دا وایي چې افغانستان په مشري باندې به په افغانستان کې سوله راځي، دا د امکانه په دې وتلې ده چې دوه مقابل طرفونه چې دي هغه نشي کولای چې هغه موضوع چې اصلي موضوع ده د هغه مشرتوب وکړي. یعنی نه طالب دا کولای شي چې د طالب په مشري باندې دي په افغانستان کې صلح راسي، او نه حکومت دا کولای شي چې د یو طرف دي د جنگ او د په مشري باندې دي په افغانستان کې صلح راسي. هغه زما فکر باندې داسې د عقل او د دلیل او د اساس لري خبره ده.
تاسو هم سرچینې لري له طالبانو سره په تماس کې یاست، خپل شورا مو هم د په افغانستان کې رسول هڅه کوي. اوس چې دغه خبرې پیل شوې دي امریکا او د طالبانو ترمنځ، او د اساسي خبرو د پیلېدو لپاره دوی زمینی برابروي، تر اوسه پورې تاسو دغه خبرې په کوم پړاو کې وینئ؟ آیا دغه خبرو په نتیجه کې به بالاخره دواړه لوري سره کینی؟
زه فکر کوم چې دا خلیزات خبره یو نوې خبره ده، خو زه ډېر لږ امید ورته لرم. د خلکو هیله ده چې پیدا شوي دي چې خلیزات به مثلا په لشکرو میاشتو کې د خپل رسالت پای ته ورسي، او دا کار د افغانستان د سولې په باب باندې په اخلاص کې زما په فکر باندې رسي هم نه ده، ځکه چې د افغانستان موضوع د ډېر وخت خراب شوی ده، او افغانستان ډیر وخت په جنگو کې راتیر کړی دی. نو زما فکر باندې کېدلی شي چې خلیزاد به د شپږو میاشتو وروسته بیا خپل وخت واخلي.
د پاکستان دغه د صدر اعظم ورسته خبره تاسو سره ول ارزوي پاکستان فکر کوي چې پرختیا هم غواړي د سولې خبرې یو نتیجه ورکړي ک بیا هم په یو ډول باندې غواړي چې خپل ځان د امریکا فشارونه کم کړي.
زه فکر کوم چې حالت درې طرف دی، یو طالبان دی او یو پاکستان دی او یو امریکایان دی. په دې کې طالبان هم خپل غرض لري چې خپل خبرې کوي او چې موږ د امریکایانو سره کښینو هغه مطلب ته به ورسېږو چې د توافق خبره ده. او دوهمه خبره ده پاکستانیانو دي، پاکستانیان هم زما فکر باندې کوشش کوي کوي هغه اتهامات چې اوس په افغانستان کې په دوی باندې لګېږي او دوی وایي چې دا صلحه چې موږ مداخله وکړو او صلحه په افغانستان کې راشي موږ به د افغانستان سره بېسته دوستي شي، هغه اتهامات به د منځه ولاړ شي. درېیمه خبره ده امریکایانو خبره ده، امریکایان د دې کوشش کوي چې د پاکستان د لارې دا کار وسي چې پاکستان د طالبانو باندې زور راولي چې دلته د امریکا یو اډه یا دوه اډه په افغانستان کې وجود ولري. نو زما فکر باندې دا درې سره مطالب پکې ځای شوي دي. خو راځي دې ته چې اوس دا مطلب چې امریکایان وایي چې په طالبانو به پاکستان زور راولي، زه پته نه کوم چې یعنې د لږ امریکایانو پاتې کېدل او د ډېر امریکایانو پاتې کېدل هغه په طالب باندې یو شی دي. او د پاکستان خپله خبره چې محبوبیت په پیدا کې بېرته خپل افامات په ورکې هغه کېدلی شي چې راسي، او د طالبانو خبره چې طالبان به ورسره کښینی هغه هم کېدلی شي چې راسي. نو زه فکر کوم که چېرې دا اوسي امکان بیا هم یو اندازه امکان د دې لري چې په افغانستان کې دې مذاکراتو ته یا سولې ته زمینه برابره شي.
د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر سید اکبر هغه و چې زموږ همکار نوریاس نوري ورسره مرکه کوله.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم یو انتخاباتي مسله د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې په کابل کې د یو سلاتیا مرکزونو د رایو بیا شمیرنه پای ته ورسیده. دغه کمیسیون مرستیال وایي زبی سادات نن ازادي راډیو ته دا هم ویل چې د نن ورځې په پای کې به د یو شمیر ولایتونو د ولسی جرګې د لومړنیو پایلو اعلان هم وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا وایي چې د کابل رایو د بیا شمیرنې پروسې څارنه څنګه چې لازمه وه په رڼا ډول ترسره نه شوه. نور حال د فیروزی عزیزي په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغه هیواد د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په غوښتنه د کابل د 2 مرکزونو رایو بیا شمیرنه پای ته رسولې ده. د دغه کمیسیون مسؤلین وایي چې د کابل حوزې د لسګونو نورو مرکزونو د رایو شمیرنې بهیر اوس هم روان دی. د یاد کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د روانې اونۍ تر پایه به د کابل ترڅنګ د ټولو ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلان شي.
هغه کوم د رای ورکوي مرکزونه چې د شاعت کمیسیون فیصله کړې وه چې هغه باید سره وشمیرل شي هغه نن پای ته رسېږي. 15 محلونه نور هم شاعت کمیسیون استولي وو، هغه باندې هم نن کار کوو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري نن کوشش دی هم کوي چې د ځینو ولایتونو ابتدایي پایلې هم اعلان کړي. همدې باندې رهبري کار کوي تر څو د همدغه اونۍ تر پایه پورې د کابل او د پاتو ولایتونو ابتدایي پایلې اعلان کړو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې دمه د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د 15 ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلان کړې دي. په دغه کمیسیون کې وسرچینه وایي چې د یکشنبې ورځې تر پایه به د هلمند، هرات، کندهار او کندوز ولایتونو د ولسی جرګې انتخاباتو لومړنۍ پایلې هم اعلان شي. خو له دې وړاندې یو شمېر کاندیدانو ویلي و چې لومړنۍ پایلې ورته د منلو نه دي ځکه د رای ورکولو په پروسه کې شفافیت موجود نه و او حق حقدار ته نه دی رسیدلی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم مخکې ویلي و چې د رای ورکولو پر مهال د روڼوالي د نشتون له امله په تېره بیا د کابل له حوزې ورته زیات شکایتونه ورسېدلي او باید له هرې ممکنې لارې پاکې رایې له ناپاکو رایو جلا شي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید وایي د کابل حوزې د رایو بیا شمیرنه په سمه توګه ترسره شوې نه ده. ښاغلی رشید ازادي راډیو ته وویل چې د څارونکو شمیر په دې پروسه کې کم و او کمیسیون د هغو کسانو په اړه چې په دې برخه کې فساد کړی معلومات نه لري.
په دې کې هغه د نظارت کچه ډېره محدوده وه او دغه فرصت په ټوله معنا باندې مساعد نه و چې موږ له ټول هغه پروسس خسرانه وکړو. اما په دغه سرانه کې چې موږ په دې کې د فساد کې سونه موندل شوی دی چې وروسته افراد گیر شوی دی، افراد گیر کېدل وروسته معلوم نه و چې له غوسر څه کیږي.
خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کابل او نور ولایتونو د رایو بیا شمیرنې پروسه په شفاف ډول تر سره شوي او د نوماندانو استازي او څارونکو بنسټونو په لازم ډول له دې پروسې څارنه کړې ده. دغه کمیسیون سره لدې چې یو شمېر ستونزې او په ځینو کارکوونکو کې د وړتیاو نشتون مني، خو وایي کار په تیزۍ سره روان دی او د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته به په همدې میاشت کې د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې هم اعلان شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوریدا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیبولای شي، پته مو ده azadiradio.com. په افغانستان کې د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو په وړاندې د غزمنې مبارزې لپاره آنلاین ډیټابیس پرانستل شو. د عدلي وزیر عبدالبصیر انور نن په کابل کې د دغه ډیټابیس د پرانستې مراسمو ته وویل چې دغه ډیټابیس به د عدلي وزارت او نورو اړوندو بنسټونو سره مرسته وکړي چې د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو په اړه دقیق معلومات ترلاسه او په وخت اجرا وکړي. نور حال په دې اړه د واصل وصال پر راپور کې.
په افغانستان کې د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو پیښو او قربانیانو ته د رسیدنې په هدف د افغانستان د عدلي وزارت او یو شمېر نړیوالو مرستندوی بنسټونو په مرسته د لومړي ځل لپاره ځانګړی ډیټابیس پرانستل شو. د عدلي وزیر عبدالبصیر انور د یکشنبه په ورځ په کابل کې د دغه ډیټابیس د پرانستې مراسمو ته وویل چې دغه وزارت په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو پر وړاندې د اغیزمنې مبارزې لپاره ګڼ نور پروګرامونه هم پلي کړي دي.
سال اخیر دستاوردهای بزرگی داشته. ما تانستیم
دی وای په تیرو دریو سلورو کلونو کې مولو اله استراوین لرلی دی. موږ توانیدلی یو چې د یادو په دو سره د جدي مبارزې لپاره یو لړ تقنیني اسناد جوړ او ګټور پروګرامونه پلي کړو. زموږ د کارونو یو مهمه برخه چې نن پرانسته کیږي هغه د انساني او مهاجرینو د قاچاق سره د مبارزې آنلاین ډیټابیس دی.
آنلاین مبارزه به قاچاق انسان او قاچاق مهاجران است.
خغل انور انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونه د اندېخنې وړ بولي، خو په دې برخه کې د اړوندو بنسټونو په مرسته د جدي مبارزې ډاډ ورکوي. د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو آنلاین ډیټابیس چې د امریکا د متحده ایالاتونو نړیوال پرختیایي ادارې یا یوسایټ او د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم په مالی او تخنیکی همکاري جوړ شوی چې پکې به د انساني قاچاق او مهاجرتونو د پیښو د قربانیانو او قاچاقبرانو په اړه معلومات ثبتېږي او د یادو پیښو د څېړلو په تړاو به عدلي او قضایي ارګانونو ته لازم معلومات ورکول کیږي. د مهاجرت نړیوال سازمان د مسولینو په خبره د دغه ډیټابیس په مرسته به د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو په اړه دقیق شمیرې هم اړوند ارګانونو ته په لاس ورشي. د دوی په خبره انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونه هغه دوه لوی ستونزې دي چې په اړه د لازمو معلوماتو د نشټوالي له امله مبارزه ټکنۍ پر مخ روانه ده. که څه هم په افغانستان کې د غیر قانوني مهاجرتونو او انساني قاچاق په اړه دقیق شمیرې نه دي معلومې، خو په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان د پروګرامونو مدیر مینا پوډل ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو کلونو په پرتله په دې وروستیو کې په افغانستان کې انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونه زیات شوي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د انساني قاچاق په وړاندې د مبارزې د شبکې رئیس شبیر صافی د دغه ډیټابیس پرانستل یو مثبت ګام ګڼي، خو په دې برخه کې پر لا زیات کار ټینګار کوي.
دا سیستم ډیر ضروری و مونږ ته. کوم تجربه چې مونږ لرو ولایت کې کوم سفرونه مونږ کړی دی، دا ښیي چې داسې یو مشخص سیستم مخکې موجود نه و. دغه د لیر رؤسا کوم کارمندان چې دوی نه پیدا چې چیرته دا قضیه ثبت کی، چیرته وسپاري، د حفاظتي مرکزو ته وسپاري، کوم هیڅ شی معلوم نه داسې مشخص نه و. نو خوشبختانه دغه سیستم به کومک وکړي مونږ ته چې مشخص لارښوونه دوی ته وي چې کوم ځای ته دغه قربانیان چې دوی ته مراجعه کوي چې چیرته وسپاري او چیرته ثبت کی.
خغل صفه نامنی بیکاری او لوګه د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو اساسي لاملونه بولي او په دې برخه کې له حکومت نه د لازمو اقداماتو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال په چنګاښ میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انساني قاچاق په اړه په خپل خپره شوي کلنی راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو ګڼلو چې په وینا یې حکومت نه دی توانېدلی چې د انسانانو د قاچاقو د مخنیوي لپاره لږ تر لږه ټاکل شوي نورمونه رامنځته کړي. له دې مخکې په کابل کې د امریکا سفیر افغانستان د ترانزیت او قاچاقو بنسټ او مرکز بللی او ویلي وو چې په هغه هیواد کې چې قانون نه پلی کیږي خلک یې د همدې پدیدې قربانی کیږي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو لاونه ترو وورزه پونه کی.
اوس هم ورزو کندهار ته. د کندهار په میوند او خوراوک ولسوالیو کې په دوه جلا جلا پیښو کې دولس پولیس او وسلوال طالبان وژل شوي. وسلوالو طالبانو د پیښو مسولیت منلی او د سلر ویشتو امنیتي سرتیرو د وژلو ادعا کړې ده. صادق رښتینی په دې اړه راپور لري.
لومړی پیښه د کندهار د میوند ولسوالۍ د خاکي چوپان په سیمه کې د ملي پولیسو په یوې امنیتي پوسته کې رامنځته سوې. د کندهار د والي ویان نازیز احمد عزیز ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو یو نفوذي کس خپل 15 پولیس ملګري وژلي او یو ټپي کړي. د عزیز په وینا حمله کوونکي تر پیښې وروسته له سیمې تښتېدلي.
میوند ولسوالۍ کې د هلمند او د میوند ولسوالۍ یو سرحد دلته یو پوسته و، کوم یو کس چې د طالبانو سره تړاو درلودې دلته د یو بل ملګري په شناخت دغه پوستې ته راغلی و، نو بیا د ده په توسط وسلوالو مخالفینو چې د یو سره همکار و حمله کړې پر دغه پوسته چې پکښې 15 کسه یې شهیدان کړي او یو کس پکښې زخمي شوی دی. کوم کس چې د وسلوالو مخالفینو سره اړیکې درلودلې هغه هم تېښته بریالی شوی دی.
په عینې وخت کې تېره شپه وسلوالو طالبانو د کندهار د شوراباک ولسوالۍ د سرو څانو په سیمه کې د سرحدي پولیسو پر پوستو حمله کړې. د کندهار د والي ویان نازیز احمد عزیز ازادي راډیو ته وویل چې په دغه جګړه کې چې د سهار تر څلور بجو یې دوام کړی اووه سرحدي پولیس او اووه وسلوال طالبان وژل سوي، درې سرحدي پولیس او 15 وسلوال طالبان ټپیان سوي.
د سرو څانو په سیمه کې وسلوال مخالفینو د سرحدي پولیسو پر پوسته باندې حمله کړې چې د سهار تر څلور بجو پورې دوام کړی. په دغه نښته کې اووه سرحدي پولیس شهیدان شوي او درې کسه پکښې زخمیان شوي دي. همدارنګه وسلوالو مخالفینو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده چې په نښته کې وسلوالو مخالفین اووه کسه وژل شوي او پنځه تنه یې زخمیان شوي دي. هلته د نښتې په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو څلور جسده او یو شمېر وسلې هم پاتې شوي دي.
وسلوالو طالبانو د دغه پیښې مسؤلیت منلی. طالبانو په دوه جلا جلا پیغامونو کې ادعا کړې چې په لومړۍ پیښه کې د دوی دوه نفوذي ملګرو اووه امنیتي سرتیري وژلي او په دوهمه پیښه کې اوولس امنیتي سرتیري وژلي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې دوشنبې په شپه وسلوالو طالبانو د کندهار په ارغسان ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو حملې وکړې او اته پولیس یې ووژل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او د همدغه نړیوال خبر د امریکا په مشرۍ ائتلاف وایي د سوری په یو سرحدي خرګوټی کې د داعش اسلامي دولت ډلې د قماندی یو مرکز لمنځه وړی دی. بلخوا د کوردانو په مشرۍ ائتلاف له اسلامي دولت ډلې د حجین خرګوټی د پاتې سیمو د تصفیې لپاره سخت حمله کړې دي. د نړیوالو ایجنسونو په حواله صالح محمد صالح د دغه رپورت جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ ائتلاف وایي د اسلامي دولت ډلې داعش د قومندې دغه مرکز یې چې په یوه جماعت کې وو ویجاړ کړی دی. د ائتلاف ځواکونه وایي د قومندې دغه مرکز پرون شنبه په حجین سرحدي شارګوټه کې له منځه وړل شوی دی. ائتلاف په یوه اعلامیه کې ویلي په دې حمله کې د داعش تر 1400 زیات جنګیالي چې په درنو وسلو سنبال او د سوق او ادارې په دغه مرکز کې حاضر وو د دقیقې حملې په نتیجه کې له منځه وړل شوي دي. د لمی په حواله هغه افراطي وسلول چې په دې حمله کې وژل سوي له دغه جماعت څخه د ائتلاف پر همکارانو د حمله د رهبری لپاره کار اخیست. په بریتانیا کې ډیره د سوریه د بشري حقوقو ډلې ویلي د کوردانو پر رهبری د سوریه د ډیموکراتیکو ځواکونو جنگلیو تر څو اونیو جګړو وروسته د جمی پورز د حجین زیاتې برخې له دایچ څخه ونیولې. دغه شارګوټی د سوریه په ختیځ کې د عراق د سرحد په 10 کیلومتري کې پروت دی. حجین د داعش په ولکه کې وروستۍ سیمه ګڼل کېدله. د سوریه ډیموکراتیکو ځواکونو چې امریکا یې ملاتړ کوي د دې سیمې د بیرته نیولو لپاره په وروستیو میاشتو کې خپلې حملې شدیدې کړې دي. داعش ډلې روان کال پر ټولو هغو سیمو چې په سوریه کې نیولې وې کنټرول له لاسه ورکړ. د دې ډلې په وړاندې له یوې خوا د امریکا له ملاتړه د برخمنو د سوریه د ډیموکراتیکو ځواکونو لخوا پوځي عملیات وسول، له بلې خوا د سوریه د پوځ لخوا چې روسیا یې ملاتړ کوي. بلخوا د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشرې د سوریه په شمال کې د ترکیې د پلان سویو پوځي عملیاتو په اړه اندېښنه وښوده. فدریکا موګرینی ویلي ترکیه باید له هر ډول یو اړخیز اقدام څخه چې د داعش تروریستي ډلې په وړاندې روانه مبارزه کمزوري کوي ډډه وکړي. هغه ویلي چې د داعش په وړاندې روانه مبارزه ورستی پړاو ته رسیدلې او ټول اړخونه باید هغه هدف ته د رسیدو لپاره چې د دې ډلې ناکامي ده ګډ کار وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د چهارشنبې پر ورځ اعلان کړی و چې هیواد یې د کوردانو د ملیشه ځواک یا د خلکو د خوندیتوب د قیتو په وړاندې پوځي عملیات په پام کې لري، خو هغه د دغو عملیاتو نیټه مشخصه نه کړه. ترکیه بیره لري چې دغه ځواکونه چې وای پی جی هم بلل کیږي او د سوریې او ترکیه په سرحد کې پر ځینو سیمو کنټرول لري، شاید د کوردانو د کارګر له ممنوعه ګوند یا پی کی کی سره ارتباط ولري. خو د خلکو د خوندیتوب قطعه په سوریه کې د داعش په وړاندې په مبارزه کې پلی اغیزناک ځواک ګڼل شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
زمون غغله ازادي رادیو نه اوري درنو دوستانو، زموږ د خبري خبرونه او نوري ونيز خبرونه په غږی زبانه زموږ پر ویب سټ هم تعقیبولای شي. پته مو ده ازادي رادیو.